بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د تیرن رډیو قدر منوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ د 14 دریم لمریز کال د سلواغې د میاشتې شپږمه د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 14 او د 2025 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به ولې عراق چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې سپین سترګي توب وبللو، تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ستاسو په خپلو لیکونو، غږیزو پیغامونو، مطلبونو، شعرونو او نورو موضوعاتو باندې مشتمل هر کله راشه د پرون ورځې د پروګرام تکرار واورئ. او په پای کې به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دي د پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. مقاومت له امریکا سره د مقابلې یوازینۍ لاره. له طالبانو څخه د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته رسولو غوښتنه. د پاکستان تحصیلي بورسونو ته له 5000 څخه د زیاتو افغان نجونو نوملیکنه. او په سوریه کې د داعش د قدرت ترلاسه کولو د ګواښ په اړه د عراق خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. د تهران د جمعې لمانځه خطیب آیت الله سید احمد خاتمی ویلي یوازینۍ لاره د امریکا د سپین سترګیتوب پر وړاندې مقاومت دی. لکه څنګه چې غزه په دغه مقاومت سره بریالی شو، موږ به هم یوه ورځ د جمعې په لمانځه کې د امریکا د ماتې جشن ولمانځو. د تهران د جمعې لمانځه خطیب زیاته کړې، نړۍ باید پوه شي چې د امریکا په تړاو د نظام دریز د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر دریز دی. امام فرمایلی امریکا ستر شیطان دی، د انقلاب رهبر هم په سلونو همدا دریز درلود. د تهران د جمعې لمانځه خطیب د نفوذ د خطر په تړاو د خبرداری ترڅنګ زیاته کړې، امریکا خبرې اترې له اسلامي انقلاب سره د مقابلې لپاره غواړي. آیت الله سید احمد خاتمی په غزه کې د اوربند په تړاو وویل د اوربند سایونستي رژیم یقیني مات هوا چې د دغه رژیم د چرواکو پر لپسې استعفاګانې نه خده. دوی وویل د حماس له منځه وړل خو هماغه حماس نه یوازې دا چې تباه نه شو، بلکې د یوه ځواک په توګه راپورته شو. آیت الله خاتمی همدارنګه د ایران په خلاف د سینوسټی رژیم وروستیو غوښتنو ته په ځواب کې وویل پر ایران باندې پوځي برید هیڅ پایله نه لري. اوسنی ایران پرونی ایران نه دی، بلکې یو ځواکمن ایران دی چې له تاسو سره مقابله کوي. د ایران د اقتصاد او مالی وزیر ویلي د ګمرکونو د ادارې د وروستیو احصایو له مخې د روان کال په 10 میاشتو کې د ایران غیر نفتي صادرات 8.8 میلیارد ډالر ته رسیدلي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 18% زیاتوالی ښیي.
د ایران د اقتصادي چارو او مالی وزیر عبدالناصر همتی په مجازي فضا کې په خپل شخصي پاڼه کې لیکلي، د شپږ 50 میلیارد ډالرو واردات یوازې 3% زیات شوي چې د همدې مودې په پرتله لس ورځو پرته 10% کموالی ښیي. همتی د 1403 هجري لمریز کال په لومړیو لس میاشتو کې د ایران غیر تیلي سوداګرۍ 13% زیاتېدو ته په اشاره سره زیاته کړې. د غیر تیلي سوداګرۍ کسر هم په همدې دو کلونو کې د سرو زرو وارداتو پرتله او د دوی په پرته له 2.15 میلیارد ډالرو څخه 2 میلیارد ډالرو ته راټیټ شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت اقتصادي چارو او مالیې وزیر زیاته کړې، په دغه موده کې د تیلي صادراتو د 1.5 میلیارد ډالرو په شمول سوداګریز توازن یعنی تیلي او غیر تیلي له 28 میلیارد ډالرو څخه زیات شوی دی. د زده کړو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د مرستندویا دفتر پلاوی یا یونما د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دوامداره محرومیت په اړه ژوره خواشینی او ژوره اندېښنه څرګنده کړې، ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې په کې له ښوونځیو څخه منع دي. یونما ویلي، له هغه وخته چې طالبانو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړي دي، 2015 ورځې تیره شوې چې نږدې 4 کاله کېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو ویلي، دا یو ستر ناورین او غم دی چې میلیونونه افغان نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. هیڅ هیواد د خپل نفوس نیمایي په محرومولو سره پرمختګ نه دی کړی. د امر بالمعروف چارواکي باید دا بندي سمدستي ختم کړي او ټولو افغان نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته د ښځو نجونو په حقونو او ازادیو پراخ محدودیتونه لګولي چې پکې د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه شامل دي. د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې راورسېده چې لږ تر لږه 1.5 میلیونه نجونې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله له ښوونځیو څخه محرومې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د نړیوال زده کړې ورځې په مناسبت د خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو هیله څرګنده کړې. نوموړي علم او پوهه د پردیو له احتیاجه د خلاصېدو یوازینۍ لاره بللې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پوهنې نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په خپله ایکس پاڼه کې تعلیم د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمیت کړی. نوموړي لیکلي، هیواد مو یوازې د علم او پوهې له لارې د پردو له احتیاجه خلاصېدی شي او په بین المللي ټولنه کې خپل وړ ځای ترلاسه کولی شي. ښاغلی حامد کرزي په خپلو زیاتو پیغامونو، اعلامیو او لیدنو کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو د مرکزونو پرانستلو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته دوی نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو څخه منع کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت له زده کړو د افغان نجونو او ښځو محرومیت اندېښمنوونکی بللی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د دغه هیواد لخوا افغان زده کوونکو ته د تحصیلي بورسونو د ازموینې د نېټې په رسېدو سره هممهاله په زرګونو افغان نجونو په دغه ازموینه کې د ګډون او د بورسونو ترلاسه کولو لپاره نوملیکنه کړې ده. محمد صادق د جنوري په 23 د اکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې په دې ازموینه کې چې ټاکل شوی د شنبې او یکشنبې په ورځو به د ازموینې اخیستل پیل شي، 6,800 چې 15,015 نجونې او پاتې هلکان دي برخه واخلي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان زده کوونکو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د لړۍ په دریم پړاو کې په راتلونکو 3 کلونو کې افغان زده کوونکو ته په پاکستاني پوهنتونونو کې د 4,500 بورسونو د ورکولو اعلان کړی. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې ټاکل شوی د دغو بورسونو لپاره په حضوري او په انلاین بڼه ازموینې د جمهوري په 15 او 16 واخیستل شي. د محمد صادق د وینا له مخې په پاکستان کې افغان زده کوونکو ته د حضوري ازموینې لپاره په پېښور او کوټه کې ښوونیز مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه پاکستاني ډیپلومات د معلوماتو پر اساس دغې ازموینې ته 15,946 زده کوونکو د ماسټري په کچه او د نجونو په ګډون 616 نورو زده کوونکو د ډاکټرۍ د زده کړو لپاره خپل نمونه لیکلي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې د دغو 4,500 داوطلبانو له ډلې به یو شمېر بریالیو داوطلبانو ته د طب انجینرۍ او کرنې په څانګو کې هم د زده کړو زمینه برابره کړي. همداشان د پاکستان حکومت ویلي د دغو برسونو 33% یې نجونو ته ځانګړي شوي دي. او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي چې یو افغان میرمن د پاکستان په کراچۍ بندخونه کې د 2 کلونو بند تیرولو وروسته خوشې شوې ده. نوموړي سفارت پرون د آزاد شوې ښځینو مراحله یاده کړې او زیاته کړې چې نوموړی 2 کاله له خپل ماشوم سره د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي وه. او وروستۍ خبر هم دا چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داعش ترهګر ډلې د نفوس د پراخېدو او دغې ډلې لخوا د نوي وسلو د ترلاسه کولو د خطر په هکله خبرداری ورکړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده ولې عراقچی د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې سپینسترګیتوب وبللې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران د اټومي مسلې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترشت خبرو په غبرګون کې ویلي د ډلوژنو وسلو د نه جوړولو په تړون کې د ایران بې مخینې ژمنتیا ټولو ته څرګنده ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د چهارشنبه په ورځ په سویزرلند کې د داوس په نامه د نړیوالې اقتصادي ټولنې په غونډه کې له ایران څخه غوښتنه وکړه چې امریکا سره د اړیکو د رغولو په موخه لومړی ګامونه اوچت کړي او وویل ایران باید دا څرګنده کړي چې هدف یې له اټومي فعالیتونو څخه د اټومي وسلو جوړول نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي له دغو خبرو 2 ساعته وروسته د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له مستقیم اشارې پرته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل دا مو سپینسترګیتوب څرګندوي چې ایران ته نصیحتونه وکړي چې یو ځلې دې د تل لپاره ثابته کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. د اټومي وسلو د نه جوړولو تړون ته د ایران ژمنتیا ټوله نړۍ ته روښانه شوې ده. د اردن د بهرنیو چارو وزیر د دې په یادولو سره چې ایران په 1988 میلادي کال کې د اټومي وسلو د نه جوړولو تړون د بنسټ ایښودونکي په توګه لاسلیک کړی ولیکل د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای د یوه شرعي حکم په صدرولو سره د ډله وژونکو وسلو جوړول حرام بللی دي. عراقچی همدارنګه زیاته کړې ایران په 2015 میلادي کال کې د برجام اټومي هوکړې لاسلیک کړې چې د اټومي اژانس په تاریخ کې تر ټولو بشپړه او هر اړخیزه سار په کې شامل وو او اعلان وکړ چې ایران هیڅ کله او په هیڅ ډول حالاتو کې به د اټومي وسلو د جوړولو پسې لاړ نه شي. له بلې خوا بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان د ستراتیژیکو چارو مرستیال محمد جواد ظریف هم په یاد غونډه کې د یوې مرکې په ترڅ کې د ایران د اټومي فعالیتونو په سولېستوب باندې په ټینګار سره وویل په ایران باندې د اټومي بم د جوړولو د هڅو تورونه د ایران د مسلې د امنیتي کولو په لړ کې هڅې بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرو ته د ایران د خارجه وزیر په ځواب کې یوه بله مهمه مسله د اسرائیلو د جنایتکار رژیم د اټومي وسلو زیرمې او د هغه پر وړاندې د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو او د لویدیځو چارواکو دوه ګونی چلند ته اشاره وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې د ایران د سوله ییزو اټومي فعالیتونو د روڼتیا غوښتنه کړې ده چې په تاریخ کې د اټومي نړیوال آژانس له لورې له ټولو زیات څار او پلټنې د ایران له اټومي پروګرام څخه ترسره شوي، حال دا چې د سینوسټي رژیم له اټومي پروګرام څخه یو ځلې حتی څار نه ده شوی او دغه رژیم د اټومي وسلو د نه جوړولو تړون هم لاسلیک کړی نه دی. دا مسله د اټومي وسلو د نه جوړولو په نړیوال نظام کې د یو جدي تناقض یا دوه ګونی توپ څرګندونه کوي، چیرته چې ایران د اټومي وسلو د نه جوړولو د تړون د یو ژمن غړي په توګه له سختو بندیزونو او پلټنو سره مخ دی. خو د اسرائیلو جعلي رژیم چې په خپلو غلیمانه اټومي پروګرام کې د بمونو په تولیدولو بوخت دی له هیڅ ډول فشار او حتی نیوکو سره نه دی مخ شوی. دغه بیعدالتي او بې انډولي د سیمې بلکې د نړۍ امنیت ته یې ننګونې رامنځته کړې او د لویدیځې آسیا د هیوادونو ترمنځ یې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې ده. د غربیانو او نړیوالو بنسټونو دغه دوه ګونی چلند د ایران او د سیمې د هیوادونو له نظره د سولې لپاره ګواښ رامنځته کړی دی. د سویډن په پلازمینه کې د استاکولم د نړیوالې سولې د څیړنو موسسه په یو راپور کې ویلي چې اسرائیلي رژیم نوي اټومي چاودیدونکي خولۍ جوړې کړې دي، دې ته په کتو سره چې اسرائیلي رژیم د اټومي انرژي له نړیوال آژانس سره له همکاریو ډډه کوي، لا هم د دغه جنایتکار رژیم لخوا د جوړو شویو اټومي بمونو کره شمېره نه ده معلومه او ځینو راپور ورکوونکو یې شمیر تر 400 پورې یاد کړی دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ته خره خلاص وایو. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پرله پسې نشيږي چې تاسو به ستاسو په خپلو لیکونو، شعرونو، غږیزو پیغامونو او نور مطالبو باندې مشتمله د هر کله راشه د پرونی پروګرام تکرار واورئ. ورپسې به هم ستاسو خایست کولونه ډیر دي د پروګرام تاسو ته خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته سهارنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو یادونه کوو چې زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.parstray.ir/peace، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او کتلی شي. او همدارنګه د ورځې په مناسبتونو په تړاو تاسو کولی شئ خپل د خوښې یعنی د هر کله راش پروګرام ته خپل د خوښې شعرونه، غږیز پیغامونه، حدیثونه، متلونه، ټوکې او داسې نور مهم مسایل کولی شئ چې زموږ سره شریک کړئ. زموږ دوستان او همکاران به انشاءالله بیرته تاسو ته په ګروپ کې او د راډیو له لارې خپاره کړي. تر دې چې زموږ سره همیشه ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه او ښه شېبې غواړو او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.
کلا
راشا
د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا شرغلاس په خپل پروګرام قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې یعنی په ارکل راشه پروګرام کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې حاضر شوم نو عبیدی صاحب خبرې نه وژدوم ستاسو وارد
ډیره مننه اغله فاطمی
تاسو سلام واچوي محترم قدرمن اوریدونکو ته او د خبرونی نمبر شمیره او ادرسونه به اعلان
مننه مننه زه هم په خپل وار سره ګرانو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم او مخکې له دې چې د دوی را رسیدلې لیکنې را واخلو او غواړم چې لکه څنګه تاسو ویله د پروګرام د شاملېدو لارې اوریدونکو سره شریک کړو صفر صفر اته نوي یو نوي نه سوه شپږ شپېته پنځه څلوېښت شپږ سوه درې شپېته یو ځلې بیا یې وایم ځان سره یې نوټ کړئ صفر صفر اته نوي یو نوي نه سوه شپږ شپېته پنځه څلوېښت شپږ سوه درې شپېته دغه زموږ د واټساپ شمېره ده نو تاسې هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل ملګرو ته یې هم ورکړئ چې دې ګروپ کې زموږ سره یو ځای سي همداشان پښتو نه نیوت یاهو ډاټ کام مو هم ایمیل ادرس دی دې نه علاوه parstoday.ir/ps دا زموږ د ویبپاڼې ادرس دی زموږ په ویبپاڼې کې هم تاسو بیلابیل مطلبونه لوستلی سئ او همداشان رادیوي خپرونې کوم چې دي هغه آرشیف کوم اساس لپاره د لاسرسۍ وړ دي نو اغلی فاطمی سچل کو
او په سر کې عبیدی صاحب یو بل یادونه هم ضروری ګڼم او غدا چې نن د سلواغې د میاشتې دولسمه نیټه ده له اوږدې جلا وطنۍ نه وروسته ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د راستنېدو کلیزه ده چې ورسره د 57 لسیزه هم پیلېږي د دغې لسیزې په پای کې یعنی د دې میاشتې په 22 نیټه په ایران کې د اسلامي انقلاب بریالی توپ دی او اسلامی انقلاب په دغه میاشت کې بریالی شو او د شاه ظالم رژیم نسکور شو نو د 57 د لسیزې د پیلېدو په مناسبت هم ټولو تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو عبیدی صاحب که ستاسو خوښه وي دلته یوه موزیک به اورو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته
بالکل می خوښه ده یو ځل بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته هرکلی وایو راځو د پروګرام په دوام کې ستاسو لیکنو ته شه اغلی فاطمی له شایسته چمن څخه زموږ ګران او قدرمن ورور او اوریدونکی عبدالوهاب غیرت صاحب موږ ته یو نعت شریف راستولی دی نو دا به زه اوریدونکو سره شریک کړم وای نشه نه یم خمار د محمد یم کلونه شول بیمار د محمد یم وګوره چې کمه خوا مې تګ دی وګوره په لار د محمد یم د مراکوي زړه له پرې درودونه د مراکوي زړه له پرې درودونه درودونو کې سالار د محمد یم توپیر مې په تندي باندې څه نه کا تور تم یم که سهار د محمد یم څېړنه یې کوما د قولونه په قول په گفتار د محمد یم نغاړم یې وهاب غیرت غزل کې نغاړم یې وهاب غیرت غزل کې او وهاب غیرت غمخار د محمد اللهم صل على محمد و آل محمد.
جزاك الله قدر من ورور او محترم عبدالوهاب غیرت صاحب پرشتیا چی در رسول الله مبارک په مهده که دی دیر خکولی الفاظ او کلمات په غزل او نعت شریف کی رنگاره ریدی. بیا به دی هم دستی خوش شعرونو سر موج میل مکی عبیدی صاحب مخکی لده چی بل لیکه یعنی یو بل لیک تور شو او لیکنه را واخلو گرانو اوریدونکو او ټول مسلمانانو ته په غزه کې د اوربند ټینګېدو مبارکي هم وایو. او ډیر خوشاله یو چې د طوفان لقسال بریمنو عملیاتو او بیا د اسرایلو د غاصب رژیم د 15 میاشتو له جنایتونو او د مظلوم فلسطینیانو د نسل وژنې وروسته آخر دغه رژیم خپله ماتې ومنله او مجبور شو چې له حماس او فلسطینی مبارزانو سره د اوربند موافقه ومني.
ډیره ښه خبره ده او خدای دې وکړي چې دا لنډمهاله اوربند البته په دایمي اوربند باندې بدل شي او د غزې مسلمانان هوسا ژوند ولري انشاءالله تعالی. یو ځل بیا به راسو د ملګرو لیکنو ته. نذیر نظامي ورور موږ ته یو حدیث شریف راستولی دی او لیکلی دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم فرمای کوم بنده چې په لږ رزق د متعال خدای څخه راضی سو نو الله جل شانه به له ده څخه په لږ عمل سره
رازی انشالله تعالی. دیر مننه کوو قدر من ورور محترم نظامی صاحب بس الله تعالی دی مر طولو تا در شه عمل توفیق را پا برخه کری. خوابیدی صاحب در پیشاور لحیات آباد گران او محترم ورور اکبر علی صاحب نن در مشهور شاعر عزیزی سیرت صاحب یو پزرپور شعر را دالی کری او کستاس خوخوی غوارم چی لقدر من ووریدون کو سر هم شیری کرم.
بلکل
لیکی چی وی زه کله کله د کړکۍ نه بهر لاس وباسم سړې هوا ته لږ د سیبي زړه بړاس وباسم وای چې د زړه په خونه کې بېواره څادر ووهم لکه پنځه مرغان پنځه سره حواس وباسم وخت شاباشي راکړ چې ماوی په ورپورې ته معنا زم د هند د هندارو لکتاره به احساس وباسم مصره دی نور ششی نور شایسته شي پسې چې د هنر په نرمو ګوتو ترې لباس وباسم د یقین سیوری را سره دی چې ډاډه وایم نن به له خپلې لارې کاڼۍ د وسواس وباسم د داسې خوب د داسې خیال به ته وا څه معناوي چې د جامونو له هجومه دي ګیلاس وباسم سیرته زمه برابر د بیابان پر طرف سیرته زمه برابر د بیابان پر طرف چې د دې
ښار له دروازې مې هسې آس وباسم. ډېر خوندور غزل مو انتخاب کړی دی اکبر علي وروره. مننه دی کوو او متعال خدای دی استاسو پا قلم برکت واچوی. شاغله فاطمی لیکنی خو پاته دی خو فکر کوم چیز موجا وقت پا ختمی دو دی نو جو در غیز و پیغامونو پلور. اول پیغام د گران جمیل حسین ورور دی چی در پراچنار در مظلومو او میرنه و خلقو پا ویاری در شیر پا جبه از موش سر شیر کرده دی نو که مو خوشی دا با پا گره وارو
آورو.
لکه د غره تاسو مضبوط اراده تا سلام پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام ظلمی شهید بچی شهید خزش به هم شهیده ظلمی شهید بچی شهید خزش وی هم شهیده بیا هم ثابت قدمی و تاسو دی جذبه تا سلام پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام لکه د غره تاسو مضبوط اراده تا سلام پر چنار والا و تاسو حوصله تزلم ظالم د ظلم حالات ورن لرزان لرزان دی ظالم د ظلم حالات ورن لرزان لرزان دی تسول بیک یا حسین غیخ کلی نری تسلام پر چی نر والا و تسو حسل تسلام لکد غر تسو مضبوط ایرد تسلام پر چی نر سلام دہو سن بے کر کر بلا جلک مبیا و خیا دتا سزڑو کے ہو سینی غفل سپے تسلام پر چی نر والا وہ تسو ہاؤ سے لے تسلام لکا سلام مکاوی مد استقامت میو مثال قائم کو تسو خلص نڈا کے پاک آکے دیتا سلام پر چنر والا وہ تسو حوصلے تسلام لگا
مننه محترم جمیل حسین صاحب پرشتیا چې د پاره چنار خلک هم د غزې په شان معاصر شوی او حتی د پاکستان د حکومت لخوا چې د مرستو کومې قافلې لیږدول کیږي په هغو هم په لار کې د ترهګرو لخوا حمله کیږي لوټل کیږي او آخر په اور سوځول کیږي خو نه پرېږدي چې خلکو ته د ژوند ډیر ابتدایي او ضروري شیان لکه خواړه او درمل او غیره ورسیږي خو د پاره چنار د خلکو مقاومت هم د لیدو او ستاینې وړ لکه څنګه چې جمیل صاحب هم په دغه شعر کې ستایلې دی نو دعا کوو چې دغه مرکزی لویه لاره خلاصه شي خوندي شي خونړي بریدونه بند شي او خلکو ته اسانتیاوي هم برابر شي دا دوام پیغام به اورو چې زموږ همیشنی اوریدونکي محترم کرامت الله بداوي صاحب موږ ته ډالۍ کړې پس لمدو مدونه او اورو چې موږ ته او قدرمنو اوریدونکو ته څه وایي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو د هر کله راشه د ګروپ ټولو محترم و قدرمن و کارکون کو همکاران او دی گروپ محترم و ادمینان او ټول شغل و قدرمن و ګډونوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی جل جلاله څخه د ټولو روغتیا خوشحالي او سرلوړي او کامیابه ژوند غواړو هیله لرم چې پدا د ژمي په دا یخه تازه هوا کې به روغ جوړ خوشحاله او ګرم او روغ صحت ولري
وعلیکم السلام محترم بداوی صاحب ډیره ډیره مننه موږ خو ټوله الحمدلله ښه یو خدای دې وکړي چې تاسو به هم ښه یاست او په دې سخت ساړه کې د ځان ډیر خیال وساتئ ساسو د نورو شو پیغامونو په تمه یو اغلې فاطمی یو بل پیغام هم لرو چې دا به ورستی پیغامي قدرمن هیدری صاحب په شایسته رغ ویل سوي شعرونه او دکلمې
اورو
دا دنیا مثال د شار ده څوک ځي څوک راستنیږي دا دنیا مثال د شار ده څوک ځي څوک راستنیږي څوک تازه وی تل افروش وی څوک زړی جامې ګرځیږي څوک تازه وی تلاب روش وی چوک زڑی جامی گرجی ری
چوک تازه وی تلاب پوش وی چوک زڑی جامی گرجی ری ډیر ښکلی شعر مو را استولی و کور مو ودان او بیا به هم را سره خپل دغه ادبی ملګرتیا جاری وساتئ. په همدې ځای کې موږ وخت نه لرو، ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تا د خایست گلونه دیر دی
دیروگرانو او قدرمنو او ریدونکو زمر سلامونه او نیک هیلی ومنی. عزیزانو استاد خایست گلونه دیر دی د پروګرام لا څلورم برخه سره ستاسو په خدمت کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیماب
حاضر شویم. په دې پروګرام کې د ایران لسو غوره او زړو پوهانو چې د علم او ټکنالوژۍ دروازې نه یوازې د ایران بلکې د ټولې دنیا لپاره پرانستل سره آشنا کیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، په دې کې شک نشته چې پوهانو د نننۍ ټولنې په دوامدار پرمختګ کې ډیره ونډه اخیستې ده. د هغو پوهانو په مینځ کې چې په خپلو کشفونو سره یې نړۍ بدله کړې ده، د ډیرو پخوانیو او نامتو ایرانیو پوهانو نومونه لیدل کیدلی شي. په دې نننۍ مطلب کې به تاسو له هغو لسو لوړپوړو ایرانیو پوهانو سره بلد کړو چې نه یوازې د ایران بلکې د نړۍ لپاره یې د علم او ټکنالوژۍ دروازې پرانستلې دي. هغه پوهان چې په خپلو هڅو سره وتوانېدل په تاریخ کې تلپاتې شي او خلکو ته د نړۍ حیرانتیاوې وبرېښوي. تاسو به حتما د ابن سینا نوم اورېدلی وي. د حکیم ابن سینا ژوند چې په لویدیځ کې د اویسینا په نامه سره یادیږي، د بل هر انسان په څیر په زیږیدنې سره پیل شوی خو په مرګ نه دی ختم شوی. د ده په شان ستر پوهان چې په خپل علم سره یې د بشریت په تاریخ کې تلپاتې نښې پریښې دي، بې له شکه د دوی ژوند هیڅ وخت پای ته نه دی رسیدلی او تر بې نهایته به دوام وکړي. ابن سینا د ایران او نړۍ له سترو پوهانو دی. هغه د څلورمې پیړۍ یو طبیب، فیلسوف، ستورپیژاند او لیکوال دی. هغه 450 مقالې او کتابونه لري چې یو یې خورا مهم د علم او فلسفې د انسایکلوپیډیا په توګه د شفا نومې کتاب دی. همدارنګه د طبي علومو په برخه کې د هغه تر ټولو مشهور کار د قانون کتاب دی، القانون فی الطب، چې تر ولسمې پیړۍ پورې د نړۍ په ډیرو پوهنتونونو کې د طبي حواله کتاب په توګه تدریس شوی. ویل کیږي چې دا کتاب له انجیل وروسته په لرغوني اروپا کې تر ټولو پراخه خپرونکې کتاب.
عزتمنو اوریدونکو، یو بل مشهور ایرانی پوه چې د اسلامی نړۍ او منځنی پړاو یو لاغوره ډاکټران و، زکریای رازی نومیږي. خبره د هجرت په څلرمه هجری پیړۍ کې د یو ستر معالج، فیلسوف او د علومو د نابغه ده. هغه یو ایرانی کیمیا پوه او ډاکټر دی چې په لویدیز کې د جالینوس عرب په نوم پیژندل کیږي، ځکه چې هغه ډیری مقالې په عربي ژبه لیکلي دي. د هغه یو مهم کار د الکوهولو کشف او د ګوګردو جوهر دی. هو، د رازی طبي افکارو که په خپل وخت کې وي او که د هغه له مرګه وروسته په اسلامي خاورو او له هغه نه بهر ډیر اغیزمن وو، په دې ډول چې د هغه آثار د نړۍ په بیلابیلو ژبو ژباړل شوي او کارول شوي دي. رازی د کیمیا پلار او بنسټ ایښودونکی او په اسلامي نړۍ کې یو له خورا بانفوزه کیمیا پوهانو څخه بلل کیږي.
خیام نیشابوري د پنځمې پیړۍ لوی فیلسوف، ریاضي پوه او شاعر دی. هغه یو ستور پیژاند او نجومي هم و، او د نن ورځې ایرانی کال هنداره د هغه د هڅو نتیجه ده. خیام په ځوانۍ کې علم او پوهه زده کړه، په فلسفه، فلکیاتو او ریاضي کې لوړو ځایونو ته ځان ورسوه او په طب کې هم مهاره درلوده. په دې ډول چې ویل شوي دي، هغه د سلطان سنجر درملنه کړې ده چې په ماشومتوب کې په ټوخې اخته شوی و. که څه هم خیام په ریاضیاتو کې هم پوره مهارت درلوده، خو مونږ په ډاډ زړه سره ویلی شو چې د هغه د ژوند یوه تر ټولو پایداره او اغیزناکه اغیزه په ستورپوهنه کې د هغه فعالیتونه و. که څه هم ادب، ریاضیات او ستورپوهنه د خیام د ژوند تر ټولو مهم اړخونه دي، خو دا ټول نه دي. په خیام په فلسفه او منطق کې هم ډیر زده کړې کړې دي او په دې برخه کې ډیر آثار هم لیکلي دي. ډیری کارپوهان خیام په فلسفه کې د ابن سینا ځای ناستی ګڼي. خیام د شعر او ادب په ډګر کې هم ډیر مهارت درلوده، او د شعر او ادب په ډګر کې د خیام یو له ښکلو آثارو د هغه رباعیاتی چې ادبیاتو او شعر په موضوع کې له خیامه پاتې.
عزتمن اوریدونکو، ابو جعفر محمد بن موسی خارزمی د عباسی پړاو یو مشهور ایرانی ریاضی پو، ستور پیژاند، ستور پوه، فیلسوف، جغرافیا پوه او مورخ دی. هغه په نړۍ کې له غوره ایرانی پوهانو څخه دی. خوارزمی د ریاضی په برخه کې په ځانګړې توګه د الجبرا په برخه کې ډیر اغیز درلود، او له همدې امله هغه ته د الجبرا پلار ویل کیږي. په ریاضیاتو، ستور پیژندنه او جغرافیا کې د خوارزمی مهمې ونډې د الجبرا او مثلثاتو په برخه کې د پراخو نوښتونو لامل شوې ده. د خطي او څلور اړخیزه معادلو حلولو او د هغه د نظم او منظم کېدا او د منطقي چلند د الجبرا علم بنسټ کېښود. هغه په خپلو ریاضیاتو کې د طبیعي شمیرنو مفهوم هم معرفي کړ چې اوس هم په ریاضیاتو کې په پراخه کچه کارول کیږي. کله کله چې د هغه آثار اروپا ته د لاتین ژباړې له لارې منتقل شوي، نو په اروپا کې د ریاضیاتو په پرمختګ ژوره اغیزه وشیندله. هغه همدار است د میکانیکی وسایلو په نوښت لکه استرلاب او شمسی ساعت هم کار وکړ.
ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی یو بل ځانګړی پوه دی چې پراخه پوهه او تخصص یې نه یوازې په اسلامي نړۍ بلکې په ټولې نړۍ کې ساری نه لري. پروفیسر ایډوارد ساچاو د جرمنی یو مشهور پوه د دې ستر پوه په اړه داسې وایي: ابو ریحان بیرونی هغه لوی هوښیار مفکر دی چې تاریخ یې پیژني. ابو ریحان بیرونی په څلورمه او پنځمه پیړۍ کې یو ایرانی پوه، ریاضی پوه، ستور پیژاند، کلیس پیژاند، انسان پیژاند، تاریخ لیکونکی او فزیک پوه دی. بیرونی په یو له سترو مسلمانو پوهانو او په ټولو پړاوونو کې یو له سترو ایرانیو پوهانو ګڼل کیږي، او همدارنګه د انتروپولوجی او اندولوجی پلار هم ګڼل کیږي. هغه په خوارزمی، فارسی، عربی او سنسکریت ژبو مسلط وو، او په لرغونو یونانی، توراتی، عبری او سیریانی ژبو سره هم بلد وو. هغه څه چې هغه یو ځانګړی پوه جوړوي په علمی څېړنې او تجربې رودې کې د هغه د دقیق پام وړ اهمیت چې هغه کارولی دی. هغه له نننیو اغیز شیندونکو وسیلو پرته هغه نتیجې ترلاسه کړې چې د لرغونی نړۍ د پوهانو د څېړنو تر ټولو غوره پایلې ګڼل کیږي.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د علم، سیاست او کلتور د تاریخ یو بل عالم او نابغه خواجه نصیر الدین توسی دی. هغه پړاو چې خواجه نصیر الدین طوسی پکې زیږیدلی او لوی شوی د ایران په تاریخ کې تر ټولو سخته دوره ده. د تاریخ دغه ستر انسان په خپل فکری استعداد او له خپل هغه قدرت او نفوذ په استفاده سره چې د مغولو په دربار کې ترلاسه کړی و، د خپل هیواد په ګټه ګامونه پورته کړل او د علم، نړۍ او ادب او شیعه مذهب د دودولو لپاره د پام وړ خدمتونه ترسره کړل. هغه د خپل وخت په علومو کې مهارت درلود، په ځانګړي توګه فلسفه، ریاضي، الهیات، منطق، ادبیات او ستورپوهنه او ستورپیژندنه، او د بشریت استاد په ګډون ډیر لقبونه یې ترلاسه کړل. د خواجه نصیر الدین ستر شخصیت او د هغه علمي جامعیت له پیړیو پیړیو راهیسې د نړۍ د علمي حلقو د ستاینې ترڅنګ حیرانتیا هم رامنځته کړې ده، او په همدې توګه د انساني پوهنې په افق کې نوې سیمې کشف کړې دي. د ریاضیاتو او ستورپیژندنې په برخو کې د خواجه نصیر الدین د علمي موندنو تطبیق د نړۍ له اوسنیو علمي خبرونو سره د علم په نړۍ کې د هغه د مقام، ارزښت او اهمیت زیات کړی دی. خواجه نصیر الدین طوسی د ریاضیاتو، ستورپوهنې، فلسفې او ټولنیزو مسایلو په اړه اتیا کتابونه او آثار لیکلي دي. یو لوی جرمن مستشرق او تاریخ پوه کارل بروکلمن ویلی د اومی هجری قمری پیړی تر ټولو مشهور پو او لیکوال بالکل او بلا شک خواجه نصیر الدین طوسی دی.
دوستانو، شاید تاسو لپاره جالب وي چې پوه شي ابو موسی جابر بن حیان څوک وو. دغه ستر ایرانی فیلسوف د کیمیا پلار ګڼل کیږي، او په دې برخه کې د نړۍ په کیمیا پوهانو او کیمیا پالو ډېرې اغیزې کړې دي. جابر بن حیان د خپل ژوند په اوږدو کې د کیمیا، فلکیاتو، طب، فلسفې او فزیکس په برخو کې ستر لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي. لدی مونگا دا جنو لابراتورونو یا ازمیخ زایونو وسایلو یادونه کولی شو چه حق احترا کردی دی، لکه انبق او قره. دا دیره که می موادو کشف کول لکه نایتریک اسید، ساتریک اسید یعنی دا لیمو جوهر، تیزاب، دا حقو چو موادو پا میانس که چه پا جان که سرزر منحلوی، اسیتیک اسید یعنی د سرک جوهر، او د استخراج او کرسټل کولو پروسه معرفي کول چې دواړه اصلي سر لیک دی. د عصري کیمیا بنسټ د جابر بن حیان یو لا علمی لاستا روڑنو دی.
گرانو اوریدونکو، غیاث الدین جمشید کاشانی د اسلامي دورې یو وتلی ستورپوه او ریاضی پوه و. د ایران په تاریخ کې یو بل ستر شخصیت دی چې یو وتلی ریاضي پوه چې په خپل لنډ ژوند کې نړۍ ته د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. هغه له 1258 تر 1308 هجري کلونو پورې ژوند کړی، او د مسعود په نوم د یوه کاشاني ډاکټر زوی و. هغه د اسلامي دورې تر ټولو ستر حساب پوه او وروستی نامتو ریاضي پوه دی، او د ایران په تاریخ کې یو له سترو شخصیتونو شمیرل کیږي. کاشانی په خپلو ډیرو علمي فعالیتونو کې د څلورو اصلي محاسبو د ترسره کولو زاړه میتودونه بشپړه او سم کړل، او د دوی لپاره نوي او ساده میتودونه ایجاد کړل. په حقیقت کې کاشانی باید د څلورو اصلي ریاضیاتو، عملیاتو، په ځانګړې توګه ضرب او تقسیم د ترسره کولو اوسني میتودونو اختراع کوونکي وګڼل شي. د مفتاح لیسا په نامه د هغه ارزښتناک کتاب د ابتدایي ریاضیاتو په اړه درسي کتاب دی، او دا د منځنیو پیړیو په ټولو ریاضیاتو کې د موادو د کثرت او تنوع او د محتوا او بیان د رواني له مخې غوره ګڼل کیږي.
خوږو دوستانو، فارابي چې په لاتین کې د الفارابیوس په نامه سره هم یادیږي، یو لوی ایرانی فلسوف پو او موسیقي پو و چې د اسلام په زرین پړاو کې یې ژوند کاوه. هغه په 19مه پیړۍ کې د اوسنی قزاقستان په فاراب ښار کې وزېږید او یو له مهمو مسلمانو فلسفیانو او مفکرانو بلل کیږي. هغه هڅه وکړه چې د یونانی فلسفې په تیره بیا د ارسطو او افلاطون آثار له اسلامي فکر سره یو ځای کړي او په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګ وکړ. ویل کیږي چې فارابی د علم په بیلابیلو برخو کې تر سلو ډیر کتابونه لیکلي دي او یو شمیر یې زموږ لاس ته هم راغلي دي او د نړۍ په کچه یاد شوي دي. فلسفه، منطق او ما بعد الطبیعت د فارابی د آثارو او افکارو درې مهمې او مرکزی برخې ګڼل کیږي. فارابی په ډول ډول علومو تسلط درلوده، لکه څنګه چې هغه د خپل وخت د هر علم په اړه کتابونه لیکلي دي او د هغه له کتابونو څخه څرګنده ده چې هغه په ریاضي، کیمیا، ستورپوهنې، نظامی علومو، موسیقي، طبیعي علومو، الهیات، مدني علومو، فقه او منطق کې خورا ډیر زیات مهارت درلوده.
صدرالدین محمد شیرازی چې په صدر المتعلهین او ملا صدرا پیژندل کیږي، د ایران یو عالم، فیلسوف، عارف، محدث او بل ستر مفسر و چې د اسلامي فلسفې او لیکتوګې په وده کې بی ساری رول لوبولی دی. ملا صدرا شیرازی په اسلامي فلسفه کې یو له تکړه لیکوالانو څخه دی او هغه لیکنې لطیفې او له فصاحت څخه ډکې دي. د مولا صدرا آثار له څلویښتو څخه زیات کتابونه دي چې هر یو یې په خپل روده او طریقه یو ځانګړی شاهکار بلل کیږي. مولا صدرا د خپل وخت په ټولو علومو کې استاد و او د هغه په اند تر ټولو مهمې فلسفه وه. هغه د استادانو لکه شیخ بهایی او میر داماد تر څارنې لاندې تدریس کاوه. په اسلامي حکمت باندې د صدر المتعلهین نفوذ دومره زیات و چې د شیعه فکری روایت له هغه وروسته د دغه ستر عالم او نامتو مفکرینو له افکارو ډیر اغیزمن شو او د هغه د فلسفې او عرفاني مکتب پیروي یې وکړه.
خوګو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په لوی خدای سپارم.